دا مشال ریډیو ده. دا وخت په پېښور کې د غرمې 12 بجې سوي دي. نن د جمعې مبارکي ورځ او د 2023 میلادي کال د مارچ د میاشتې 4 نیټه ده. زه احمد شاه زمي يم او د مشال ریډیو پر روان خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. په خبرونه کې به واوري چې د پاکستان حکومت د پېټرولو په زیات سوي اعلان کې د 50% د کمی اعلان کړی دی. خو په سر کې به ورسو بوریوال کاکړ ته چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر کړي.
لومړی د مهم خبرونو سر ټکی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وای محمد قذافی ته پکار ده چې استعفا وکړي، ځکه چې نوموړی نور د ولسمشرۍ لپاره قانوني جواز نه لري. امریکا ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې د نیټو لخوا د ولسی خلکو پر وژل کېدو له افغان ولسمشر حامد کرزي څخه بخښنه غوښتې ده، او د هند او پاکستان ترمنځ د امن لپاره خبرې اترې د مارچ پر 28 او 29 نیټه په نوې ډیلی کې پیلېږي. اوس بشپړ خبرونه. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وای مامر قذافی ته پکار ده چې استعفا وکړي، هغه ځکه چې نوموړی نور د ولسمشرۍ لپاره قانوني جواز نه لري. تر دې وړاندې د جرمونو د مخنیوي نړیوال عدالت وویل چې د لیبیا له ولسمشر مامر قذافی د هغه له زامنو او نږدې ملګرو څخه به په دې لړ کې پلټنې کوي چې د عامو خلکو پر ضد د ظلمونو تورونه پر لګېدلي دي. د دې عدالت مشر څارنوال لویس مورینو اوکامپو ویلي چې په لیبیا کې به هر څوک خپل سزا وویني. په دې هیواد کې د سره صلیب نړیوال ادارې له هغه وروسته د صحي برخو کارکوونکو ته د درناوي غوښتنه کړې ده چې پر دوو امبولانسونو برید سوی او دوه کسه پکې ټپي سوي دي. امریکای ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې د نیټو ځواکونو لخوا د ولسی خلکو پر وژل کېدو له افغان ولسمشر حامد کرزي څخه بخښنه غوښتې ده. سپینه ماڼۍ وایي چې ولسمشر باراک اوباما او د هغه افغان سیال حامد کرزي د نیټو ځواکونو لخوا په تیره سه شنبه په کونړ کې د هوایي بمباری په اړه په یو ویډیوي کانفرنس کې یو ساعت اوږدې خبرې وکړې. سپینه ماڼۍ زیاتوي دواړه مشران پر دې سلا سو چې داسې پېښې د ترهګرۍ پر ضد روانه مبارزه زیانمنه کولای سي. تر دې وړاندې په افغانستان کې د میشتو نړیوالو ځواکونو مشر جنرال ډیوډ پټریاس هم په کونړ کې د عامو خلکو پر وژنه بخښنه غوښتې وه. د هند او پاکستان ترمنځ د امن لپاره خبرې اترې د مارچ پر 28 او 29 نیټه په نیو ډیلی کې پیلېږي. د پاکستان د بهرنیو چارو د دفتر ویاندي تهمینه جنجوي مطبوعاتو ته ویلي چې په دې خبرو اترو کې به د دواړو ملکونو د کورنۍ چارو سکرټریان برخه اخلي. په دې غونډه کې به د ترګري د مخنیوي د موضوع ترڅنګ د نشي موادو د مخنیوي او پر یو شمېر نورو بشري چارو هم خبرې وسي. د هند او پاکستان ترمنز د امن لپاره په 2004 کال کې پیل شوې خبرې اترې له هغه وروسته ودرېدې چې د 2003 کال د نومبر پر 28 نیټه د هند د ممبئی په ښار کې د ترګری بریدونو 1,600 کسان ووژل. په قبایلي سیمه خیبر ایجنسی کې یوې بمی چاودنې په افغانستان کې د نیټو ځواکونو لپاره تیل وړونکي 3 ټینکرونه وران کړي دي. په دې اړه نور حال فرهاد شینواری راکوي.
لنډی کوتل پولیټیکل چارواکی وایي چې دا پیښه هغه مهال رامنځته شوه چې کله په تورخم پوله باندې دغه ټینکر د افغانستان تلو په انتظار کې ودرول شوی وو. ناڅرګند تنانو پکې بارودی مواد ایښي وو چې یوې زوردارې چاودنې سره اوچاودېدل. د دغې چاودنې له وجې په دریو ټینکرو باندې اور ولګېدو او سره د تیلو وسوځېدل، خو ولې چاته پکې سزاني زیان نه دی اوښتی.
د پاکستان حکومت د پېټرولي مصنوعاتو په زیات کړل سوي قیمتونو کې د 50% کمی اعلان کړی دی. دا پریکړه له هغه وروسته سوی چې د پاکستان د مالی چارو د وزارت د چارواکو او د متحده قومي مومنټ د مشرانو ترمنځ په کراچۍ کې د یو مهمه غونډه وسوه. تر دې وړاندې د مالی چارو وزیر ډاکټر عبدالحفیظ شیخ، د سټیټ بینک د گورنر شاهد کردار، په ملتیا ولسمشر آصف علي زرداری ته په ملک د روان اقتصادي حالت په اړه معلومات ورکړل. په تیونس کې به د جولای پر 24 نیټه د پارلمان لپاره ټاکنې ترسره کیږي. د دې هیواد لنډمهاله ولسمشر فواد مبازا د ټاکنو د نیټې د اعلان پر وخت ویلي چې د نوي پارلمان دنده بداوي چې د هیواد لپاره یو داسې نوی قانون جوړ کړي چې د ولس د هیلو ترجمانی وکړي. نوموړي ویلي چې دی او اوسنی لنډمهاله حکومت به تر هغه وخته په واک کې پاتې کیږي تر څو چې په دې هیواد کې پارلماني ټاکنې نوي ترسره شوي. ریپورټونه وایي چې په تیونس کانګرس کې د نوي قانون جوړونه د ګڼ ګوندیز نظام او په دې هیواد کې په جمهوري توګه د ولسمشریزو او پارلماني ټاکنو لپاره اړینه ده. او د کرکټ د نړیوال جام په لړ کې د نن په لومړۍ لوبه کې زمبابوي تر اوس مهاله د اتو لوبغاړو په سر 138 منډې کړې دي. دا لوبه د زمبابوي او نیوزیلند ترمنځ روانه ده. د نن په دویمه لوبه کې به ویسټ انډیز او بنگلاديش یو د بل پر ضد لوبه کوي. تیر ورځ جنوبي افریقا هالند ته او پاکستان کینیډا ته ماتې ورکړې وه. د خبرونو پای.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه واوریدل چې بوریوال کاکړ وړاندې کړل. په روانه خبرونه کې مو تاسو لپاره دغه راپورونه راغونډ کړي دي. د پاکستان حکومت د تیلو په نرخونو کې په راوستي زیاتوالي کې د 50% د کمولو اعلان کړی دی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي چې د لیبیا پر ختیځو سیمو تر بمباری کول وروسته معمر قذافي د واکمنۍ لپاره نور قانوني جواز نه لري او باید ژر تر ژره واک پریږدي.
The United States and the entire world continues to be outraged by the appalling violence against the Libyan people.
په ممند ایجنسی کې د دانشکول امن کمیټې غړي له حکومت څخه غوښتنه کوي چې دوی ته د تنخواه ورکړل شي.
موږ خپل سر وړاندې کړی طالبان ته ارڅه کار په موږ برابرې موږ ته هیڅ نه ملاویږي. موږ دا وای چې موږ ته د خامخا ضرور څه تنخواه ملاو شي ځکه چې موږ کورونه دي.
او په پېښور کې د یوې اونۍ راهیسې د هنر کلتوري میله پای ته ورسېده. یو میرمن یې په حق لڅه داسې وایي:
ډیره زیاته خوشاله یم. زه خو دې ټولو ټایم چې راشي زموږ پښتنو ټیلنټ وګورئ. دی وایي چې په پښتنو کې ټیلنټ نشته خو په پښتنو کې چې سوره ټیلنټ نظم چې پیچا کې باندې.
دا او نور د مشال ریډیو پر روان خبرونه کې اوریدلای شئ. زموږ شغله مشال ریډیو څخه اوري راځو خپل لمړی راپور ته. د ولسی فشار وروسته د پاکستان حکومت د مارچ په لومړۍ نیټه د تیلو په نرخونو کې د راوستي زیاتوالي د کمولو اعلان کړی دی. د حکومت له لوري د تیلو په بیو کې د کموالي تر اعلان وروسته بیا هم په کراچي کې د ترانسپورټرانو او مذهبي ډلې سنی تحریک له لوري اعلان شوی هړتال دوام لري چې له وجې د یاد سوي شار زیاتره بازارونه بند او په سړکونو د سورلو بسونه نه تر سترګو کیږي. نور تفصیل له کراچي څخه د مشال ریډیو خبريال ظفر کریمی په خپل ډیر رپورت کې راکوي.
تیر شپه نا وخته گورنر هاوس کراچی کې د ایم کیو ایم د مشرانو سره د خبرو اترو وروسته خبريالانو سره په خبرو کې د خزانه مرکزی وزیر ډاکټر عبدالحفیظ شیخ ویل چې نړیوال بازار کې د تیلو د نرخونو د لوړېدلو وجه موږ مجبورن د تیلو په نرخونو کې زیاتوالی کړی دی خو بیا هم حکومت ته د خلکو د مشکلاتو احساس دی. نوموړي د مارچ په ولنۍ نیټه د تیلو په نرخ کې راوسته زیاتوالی نیم را کم کړو او دا یې د 9.9% نه 15% تا دارا ٹیٹولو اعلان وکڑو.
اس کی وجہ سے حکومت کو اور بھی بوجھ برداشت کرنا پڑے گا.
دے وائی دے دے لوجہ با حکومت ماندے نور بوجھ ہم پریوزی. ما چی کما خبر دلتا وکڑا ہم دا فیصلہ شوی خبر دا. لنبے وزیر با دے فیصلے دے توشیخ کے دو روشتا نوٹوپیکیشن ہم جاری کری.
نوٹوپیکیشن بھی ہو جائے گی.
دے دے اعلان نپس دا ننسخا دے پیٹرول نرخ شپگا ویا روپی 3.5 پیسے دے ڈیزل نرخ 2 روپی او 20 پیسے او د خاورو تیلو قیمت 4 روپۍ او 45 پیسې فی لیټر وی. د حکومت له لوري د تیلو په بیو کې د کموالي د اعلان وروسته اوس هم د ترانسپورټرانو هړتال جاری دی او د کراچۍ په سړکونو د سورلو بسونه نه تر سترګو کیږي. خو د ترانسپورټ اتحادیه مشر محمود افریدی مشال رډیو ته ویلي دي چې نن یې د ترانسپورټ اتحادیه د مشرانو غونډه بللې ده چې پکې به د هړتال جاری ساتلو یا ختمولو فیصله کیږي.
حکومت ټولې خسته خو ډېر خبرې کړې خو چلو جی 50% واسو نو حکومت ډېره ډېره مهرباني.
بل طرف ته سنی تحریک هم د تیلو په نرخ کې د کموالي د فیصلې وروسته د هرتال کولو یا نه کولو په حق له ربلل شوې بیړنۍ غونډه کې د نن لپاره د هرتال جاری ساتلو فیصله کړې ده. سنی تحریک د هرتال جاری ساتلو دلیل دا بیانوي چې د تیلو نرخونو کې د کموالي په اړه ترسره شوې فیصله کې دوی په اعتماد کې نه وخیستل شوې. د سنی تحریک د هرتال د اعلان له وجې نن د ښار زیاتره بازارونه بندې. ظفر کریمی، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو دا
زموږ شغله مشال ریډیو اوري. او سرزو د لیبیا پر لور په داس حال کې چې د معمر قذافي د هوایي ځواکونو لخوا د زیارت په ورځ د لیبیا په ختیځو سیمو کې پر حکومتي مخالفینو د بمباری خبرونه خپاره سول. په واشنگټن کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د یوې خبري غونډې پر مهال وویل چې معمر قذافي د واکمنۍ لپاره قانوني جواز له لاسه ورکړی او باید ژر تر ژره واک پریږدي. په دې اړه نور حال واشنگټن څخه د مشال ریډیو همکار هارون باچا په خپل دی رپورټ کې راکوي.
په داسې حال کې چې د معمر قذافي د هوایي ځواکونو لخوا د زیارت په ورځ د لیبیا په ختیځو سیمو چې د حکومت مخالفانو په ولکه کې دي د بمبارۍ خبرونه خپاره شول، امریکایي صدر باراک اوباما په واشنگټن کې د یوې خبري غونډې پر مهال وویل چې معمر قذافي د واکمنۍ لپاره مشروعیت له لاسه ورکړی او باید زر تر زره واک پریږدي.
The United States and the entire world continues to be outraged by the appalling violence against the Libyan people.
د لیبیا د خلکو پر ضد د تشدد ناروا پیښو د امریکا د متحده ایالاتونو په شمول د ټوله نړۍ غوسه راپارولې ده. امریکا د نړیوال ټولنې په مرسته هڅه کوي چې د غزور زیاتی ته د پای ټکی کېږدي. د قذافي په حکومت د بیساري بندیزونو لګولو په ترڅ کې هغه محاکمې ته راکش کی او د لیبیایي ولس د هیلو خوانیونو
کی.
ښاغلی اوباما په لیبیا کې د حکومت پلوه او حکومت مخالف ډلو ترمنځ خونړو جګړو ته اشاره وویل چې د هغه حکومت په سیمه کې د مرستندوی عملیاتو لړۍ پیل کړې ده.
that are developing.
موږ د غلطه د بشري ارتیاو د پوره کولو په لړ کې هم ګړندی ګامونه پورته کوو. د بیلابلو هوادونو په لسګونه زره خلک لګیا دي له لیبیا څخه تختی. په داسې کې موږ د مصر او تیونس د حکومتونو چې لا هم په خپل د سیاسي بدلون له مرحلو څخه تیریږي د مرستو ستاینه
کوو.
صدر باراک اوباما په خپلو سرګندونو کې دعوی وکړه چې له هغو عناصرو څخه به چې د لیبیا په خلکو زور زیاتی کوي حساب اغستل کیږي او دا چې د دغه هیواد د ولس د ازادۍ او جمهوریت حقونه به خوندي کړل
کیږي. have to understand that violence that they perpetrate against
the colonel qazafi palawyan de bayat pa de khabar po hashi che de beguna mulki wagadyo par zid da gui zulm aw zate kawal tar sarane landi di aw saraba hisab kitab shi hatta che duida se fikr ham kawi de khpal khwakhe tarikh uliki khudi bayat pa de po hashi che de zamane gardash de qazafi de khwaishato khilaf rawan de.
They should know history is moving against
خاغلی اوباما همداراز په ډاګه کړه چې کچر لیبیا د یو بشري بحران له حالت سره مخ کیږي نو امریکا پورا استعداد او تیاری لري چې چټک اقدام وکړي. بلې خوا ته بیا رایټرز خبري ایجنټس د فرانسې د خارجه وزیر خاغلی الین جوپ هغه وینا راغسته چې د خپل برېټانوي سیال سره په پیرس کې د یوې غډې خبري غونډې پر مهال وویل د کرنل قذافي لخوا په خپل ولس د تشدد د نو درولو په صورت کې به فرانسې او برېټانیا دواړه هیوادونه په لیبیا د هوایي سفرونو د بندیز د لګولو د پریکړې ملاتړ وکړي. بل پلو بیا ملګری ملتونه هم په خپل خبر پاڼه کې د جرمونو د نړیوال عدالت د سارنوال لکول لیکي چې وایي هغه د لیبیا په خلکو د ظلم زیاتی کولو په تور کې کرنل قذافي او داغه د نږدې پلویانو پر ضد پلټنې پیل کړې دي. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگټن ڈی سی.
په لیبیا کې د نن د معمر قذافي د ملاتړو او د حکومت پر ضد مظاهره چانو ترمنځ پنشتو کې د زیاتوالي لامل د پوځي چارو کارپوهان وایي دغه هیواد د اوږدې مدې لپاره د کورنی جنگ سره مخامخ کېدای شي. امریکا په لیبیا کې د پوځي عملیاتو کولو په اړه خبرداري ورکړي خو په واشنگټن کې چارواکي وایي چې تر اوسه په دې اړه څه فیصله نه ده کړې. بلخوا د جرمونو نړیوال عدالت هم د بشري حقوقو په سرغړونه کې تورن د لیبیا د ځینو چارواکو نومونه څرګندوي. په دې اړه د مشال ریډیو خبر مرکزی څنګه یو راپور خپور کړی چې زموږ همکار ملیحه امیرزاده تاسو ته وړاندې کوي.
د لیبیا ولسمشر د مومر قذافی پوز د بریګاد خار کنټرول تر لاسه کولو کې ناکامه شوې دي. د دوی پر ضد د یاغیانو پیاوړي ډله په مظاهرو کې بوخته. د ریپورټونو تر مخه د بریګاد خار په خوا او شاسیمه کې د قذافی له طرفه یو ځوابي برید شوی چې پکې د بریګا په هوایی میدان او د الدابیا په خار بریدونه شوي دي. دا تشدد په داسې وخت کې مخې ته راغلی چې د جرمونو نړیوال عدالت د قذافی د حکومت سره د تړلي چارواکو نومونه د بشري حقوقو د سرغړونې په ترڅ کې څرګندوي او پرې به قانوني کاروایی کوي. د شورو په ورځ د لیبیا پوز د بریګاد خار د تیلو د باندې لیږلو په اډې کنټرول ترلاسه کړ، خو بیا ترې د دې خار واک د حکومت مخالفو ډلو واخیست او دا د ډکۍ ورکړې چې که قذافی واک پرېنږدي نو دوی به سر خار ته لابلس ته مخه کوي. پر دې د پوځي چارو کارپوهان وایي د دوی په خیال مخالفه ډله د قذافی ملاتړو له د ماتې ورکولو لپاره پوځي وړتیا نه لري. د دوی په خبره په کامیابي ترلاسه کولو کې د دواړو اړخونو ناکامي دا معنی لرلی شي چې په لیبیا کې به یو مسلسل کورنی جنگ پیدا شي. ملګرو ملتونو خبرداری ورکړې په لیبیا کې د حکومت له طرفه د تشدد استعمال یوه بشري مسله پیدا کړې چې د تیونس سره په پوله یو شمیر بهرني کارکوونکي خوندي ځایونو ته د تللو هڅه کوي. په دې حالاتو کې د عربي هیوادونو اتحادیې عمومي منشي امر موسی ویلي چې د وینزویلا ولسمشر هوګو شاویز له طرفه وړاندې شوی د امن پلان یې تر غور لاندې دی. د الجزیره ټی وی د رپورټ تر مخه قذافی او امر موسی د هوګو شاویز په پلان رضا ښودلې. د دې پلان په ترڅ کې به د اروپا، منځني ختیځ یا میډل ایسټ او د لاتینی امریکا نه راغلی یو کمیسیون به د مسلې د حل لپاره خبرې اترې کوي. خو په مشرقي لیبیا کې خبریالان وایي چې د حکومت د مخالفې ډلې مشران د خبرو اترو کولو نه انکاری دي او وایي چې یوازینی حل دا دی چې قذافی د حکومت پرېږدي. د جرمونو نړیوال عدالت په د قذافی د حکومت 1500 چارواکو په اړه د بشري حقونو د سرغړونې لپاره تحقیق کوي. د جرمونو نړیوال عدالت مشر لویس مورینو او کیمپو ویلي چې په لیبیا کې په دې تشدد کې په سلګونو خلک وژل شوي چې په اړه به یې تحقیق کوي. د سپینې ماڼې ویان جی کارنی ویلي دي چې امریکا به په دې تحقیق کې د دوی سره مرسته کوي.
په لیبیا کې د روانو حالاتو په ترڅ کې د ملګرو ملتونو او د جرمونو د نړیوال عدالت د ګامونو په اړه به دا وایو چې په لیبیا کې سره روان دي. د هغې د څارنې لپاره د خپلو وسایلو استعمال کوو چې دا ډول د بشري حقوقو د تیریو او په پرمنه عوام باندې د ظلم کولو لپاره ککړ کسان د خپل عمل لپاره ذمہوار وګرځي.
بلخوا داسې ښکاري چې امریکا هم د ملګري ملتونو د غوښتنې نه پشا شوې دي چې عوام د خوندي ساتلو لپاره په لیبیا کې د جازونو په تګ راتګ بندیزونه ولګول شي. د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس ویلي چې داسې کولو لپاره د یو پیچلي پوځي کمپین ضرورت دی چې به پکې ډېر جازونه پکار وي او دا به د امریکا د موجوده صلاحیت په مقابله کې زیات وي. د هغې لپاره به د لیبیا پر هوایي دفاعي نظام برید کولو ته ضرورت وي. بل پلو د لیبیا ولسمشر مومر قذافی د ټي وی له لارې ویلي چې د حکومت ضد مظاهرچیان القاعده ډلې نه متاثر دي او زیاته کړه چې دا د غربي نړۍ د هیوادونو لخوا یو سازش دی چې پر تیلو یې قبضه وکړي. د نوموړي په خبره کې چې ناتو یا امریکا په دې جګړې کې برخه واخیستله نو په زرګونو نور خلک به ووژل شي او د لیبیا نه به یو بل ویتنام جوړ شي.
ملیحا میرزاده و چې په لیبیا کې د روان اخوډه په اړه د مشال ریډیو د مرکزی څنګه راپور وړاندې کوي. اوس هم په لیبیا کې پاتې کیږو. د بشری مرستو لپاره د اروپایي ټولنې کمشنر کریستالینا گیورگیوا د لیبیا او تیونس پولې ته ځي. د نوموړي دې سیمې ته د سفر موخه د هغه بشری بحران جاج اخیستل دي چې په لیبیا کې د تاوتریخوالي له کبله پیدا سوی دي. په دې اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزی څانګې یو رپورټ خپور کړی چې زموږ همکار پامیر ساحل تاسو ته اوروي.
د اروپایي ټولنې د بشري مرستو کمشنر کریستالینا گیورگیوا د لیبیا او تیونس ترمنځ پولې ته د دې لپاره هم ځي چې د ملګرو ملتونو هغې هڅو ته وګوري چې له لارې یې له لیبیا راغلیو په زرګونو کډوالو سره د مرستو کار روان دی. هلته بیا د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې ویاند میلیسا فلیمنګ وایي په لیبیا کې د ناکرارۍ له کبله په تیرو څو ورځو کې له 180,000 زیات کسانو خپل کورونه پرېښي دي. نوموړي زیاتوي دا کډوال د مصر او د تیونس پر پولو راټول شوي دي. د دې ترڅنګ د اروپایي ټولنې د بشري مرستو کمشنره میرمن گیورگیوا پلان لري چې په یادو شویو سیمو کې له مرستندویا کارکوونکو سره وګوري. نوموړي به له سرحدي چارواکو سره په اوسنیو حالاتو هم وغږیږي. اروپایي ټولنه غواړي د کډوالو او د سیمو لپاره خپل مرستې له 3 میلیونه یورو تر 10 میلیونه یورو پورې زیاتې کړي او همداراز طبي مرستې او د خلکو د اوسېدلو بندوبست هم وکړي. میرمن ګیورګیوا له مشال راډیو سره د خبرو پر مهال وویل مالی مرستې به بل اخره ورسول شي، خو اوس مهال د نغدو پیسو ورکول لومړی ستونزه نه ده.
But at this moment, money is not the main constraint.
پیسې لګی دی خو اوس مهال دا لوی خنډ یا ستونزه نه ده. اصلي خبره دا وړتیا لرل دي چې د بدلیدونکو حالاتو په وړاندې زر تر زره کار وکړل شي، په داسې هیواد کې کار وکړل شي چې له نړۍ تر ډېره حده بیل دی، او دا داسې هیواد دی چې د اړتیاو په اړه یې له موږ سره ډېر محدوده معلومات دي.
د اروپایي ټولنې کمشنر وایي لا پیچلې خبره دا ده چې اعلی طبي کارکونکي هم له دې هېواد وتلي دي او د دې له کبله په سیمه کې حالات لا نور خراب شوي دي. له لیبیا د زیاتو کسانو له وتلو سره د اروپایي ټولنې غړي هېوادونه په دې اندېښمن شوي دي چې دلته به ډېر زیات کسان راشي، خو تر اوسه له هغو 6000 کسانو پرته چې له تیونسا د ایټالیې لمپیډوسا ټاپو ته راغلي ول په پراخ کچ اروپا ته د کډوالو راتلل نه دي لیدل شوي. په تیونس کې هم د ولسي پاڅون له کبله د دې هېواد مشر زین العابدین بن علي له خپلې دندې لرې کړل شو. میرمن ګیورګیفا وایي دا تمه لري چې د اروپا پر ساحلونو د پناه غوښتلو لپاره د خلکو راتګ زیات شي.
د څه چې تمه ده هغه دا ده چې د اروپا پر لور به د خلکو د راتګ لړۍ ولیدل شي. نن داسې رپورټونه دي چې ډېر زیات کسان نه، خو له 300 تر 400 پورې تیونسي وګړي ایټالیې ته راغلي دي. کېدی شي دا له دې کبله وي چې موسم ښه و، هسې خو سمندرګي ډېر مشکلات لري. داسې ښکاري چې دا هغه خلک دي چې خپلوان یې لا مخکې په ایټالیا کې وو.
appear to be relatives to people who are already there.
میرمن ګیورګیوا دارت کړه چې ګوندی اروپایي طاقتونه په لیبیا کې پوځي مداخله کول غواړي، او زیاته کړه چې نړیواله ټولنه باید په دې هیواد کې د خلکو ځپلو ته ځواب ووایي او داسې ګامونه دی واخلي چې د دې خلکو ستونزې کمی شي. بل پلو د برېټانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون ویلي دوی د تیونس او لیبیا پر پوله د پرتو مصري کډوالو بیرته خپلو کورونو ته د رسولو لپاره د الوتکو سرویس پیل کړی دی. د برېټانیا الوتکې د تیونس له جربه سیمې شاوخوا د 8800 کډوالو بیرته د مصر پلازمینې قاهرې ته د رسولو عمل پیل کړی دی.
پامیر ساحل و چې د لیبیا او تیونس د روانو حالاتو په اړه د مشال ریډیو د خبر د مرکزی څنګه راپور تاسو ته اوروي.
د پښتو ژبې نوې ژبه مشال ریډیو یوازې په پښتو ژبه.
اوس زو د ایران پر لور. امریکایي ورځپاڼه وال سټریټ جورنال لیکي د ایران د ولسی پاڅون په اړه غربي نړۍ غلې ده، او دا چې ایرانی رژیم د ولس د ژغ د ټټولو لپاره د 2009 کال په څیر له تاوتریخوالي څخه کار اخلي. د دې مقالې مهم ټکي زموږ همکار ګلایز درته اوروي.
د امریکای ورځپاڼې وال سټریټ جورنال مقاله د ایران ولسی پاڅون په اړه لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې د ټولې نړۍ پام د لیبیا د پاڅون او د حکمران معمر قذافي لخوا د تشدد ته دی، خو ایران ته د چا پام نشته چرته چې د اپوزیشن ګوندونو دوه مشران نیول شوي دي او په مظاهرچانو تشدد هم شوی دی. وال سټریټ جرنال لیکي چې د ایران اپوزیشن ګوندونو دوه مشران حسین موساوی او مهدی کروبی د انقلابي ساتونکو بندیخانه ته لیږل شوي دي چې روستو په دغه هیواد کې مظاهرې د تهران نه نورو ښارونو ته غځېدلې دي. ورسپانه اندېښنه څرګندوي چې د 2009 کال مظاهرو کې د ایران حکومت چې کوم تشدد کړی وو هم هغه شان د تشدد پیښې اوس رامنځته کېدی شي. وال سټریټ جرنال مقاله کې لیکي چې د غربي هیوادونو په لیبیا کې د ولسی پاسون باندې د تشدد کولو سخت برګون خودلی وو او په لیبیا بندیزونه هم لګولي وو، خو په ایران کې د یو نیم کال راهیسې د حکومت لخوا د بشري حقوقو نه سرغړونې په اړه غلي دي او نه هم یې په ایران سره بندیزونه لګولي دي. ورسپانه په مقاله کې زیاتوي چې د 2009 کال وروسته لومبي ځل ایرانی ولس د حکومت پر ضد ښکاره راوتی دي، خو د غربي نړۍ لخوا د ایران نه هیڅ پوښتنه نه کیږي چې خپل ولس سره بد سلوک کوي. ورسپانه وال سټریټ جرنال لیکي چې په 2009 کال مظاهرو باندې غربي نړۍ تش په خوله مزمت کړی وو. اوس دا یو موقع ده چې ایرانی ولس ته پیغام ورکړي چې دوی سره به د میرنې مور سلوک نه کیږي او د ایرانی حکومت پر ضد به اغیزمن ګامونه پورته کوي.
ګولایاز وو چې تاسو ته د ایران کې د ولسی پاتسون په اړه د امریکایي ورسپانې وال سټریټ جرنل مقاله اورول. او زه د پاکستان پر لور. په پاکستان کې د اقلیتونو د وفاقي وزیر شهباز بټي وژنې د دې هیواد پر سیاست څومره اغیز کړی دی او سیاستوال دې وژنې ته په څه سترګه ګوري؟ دا هر څه به له اسلام آباد څخه د مشال ریډیو د خبریالي انیسا اجمل په دې راپور کې واورو.
دا اقلیتی امور و مرکزی وزیر شہباز بٹی تیر روز سرخار اسلام آباد کے وجلی شو. دا شہباز بٹی دا وجنے طور سیاسی گندنو پشمول اولس پا سخت ٹکو کی غندنہ کری دا. دا پاکستان اعلی چارواکو وینا دا چہ دا شہباز بٹی وجنا دا ملک امن او جمہوریت پزت یو سازش تے. دا صوبہ خیبر پختونخوا مذہبی امور و صوبائی وزیر حاجی نمروز خان مشال ریڈیو تا اویل چہ دا شہباز بٹی وجنا دا جمہوریت پزت یو سازش تے.
قتل زیادہ دے ظلم دے اور انسانیت میں خلاف کار دے. مجھے مسلمان کی حیثیت کا خبر کو ماں اسلام کی دانش سے جگہ نے اقلیت کے لیے کہ مسلمان دے کل انسانان کی قدرت دے وشان دی. اب قرآن کے اللہ تعالیٰ کی انسان قتل جی رہے اور کل انسانیت قتل لے ذات کم زم مخدیتی وزیر اور مرکز وشت رہے شو نو دا دی ملک اور جمہوریت میں خلاف سازش دے چاہو طالبان دا شیخ ابو الگو ہے اور اگر اگر تو پوس کو غاب ایسا کم دے کم مقصد لپاہ کرنے اس میں شہباز بٹی ہوئی شیخ
د مسلم لیگ کاف گوند غړی امیر مکام وای چې پاکستان کې د ترخګرې نه هیڅوک محفوظ نه دي او د وزیرانو وجنې لوجې د ملک په سیاست ډیر خراب اثر پریوتې شي.
پاکستان کے محفوظ نہ رہے کم زمنگا سیاست دانان رول لے کم زمنگا حکومت رول لے کم رول ہوتا ادا کولی اس پورے سوگا رول پر صحیح مانو نہ ادا کی اور داغی وجہ جزم پر قول فیل کی تضاد دے مذہب اصل دور بھی ہم جبری سیاست سوال اکڑے بڑا سر پہ ہوتے رہے بین الاقوامی دنیا کی مخی نہ زمنگے میں دیر خراب ہو رہا دے سر نور مزید خراب شوئے رہے اور زدہ ہم چی سو پورے مجھے زد اخلاص آئے و تحیہ نہیں گری سیاست نہ ذاتی مفاد نہ بالا تر
بلخوا د پیپلز پارٹی غړی رحیم داد خان وایي چې سیاستدانان او اولس د ملک امن او جمهوریت بچکولو لپاره همیشه قربانی ورکړي دي خو که پاکستان کې د دې حالاتو مخنیوي ونه کړې شو نو د دې لوجبه ملک ته ډیر زیان ورسی.
پاکستان اولس چې کوم ټارګټ کېدو دوی ټارګټ چې کوم دی پولیس دی فوج دی او عوامي نمائندگان دي او موږ د مصلحت نه شکار کیو په دې چې موږ لیګل شو دې لپاره چې د عوامو تحفظ کو او د ملک بچ کو. دا کوم مذهب دی چې دوه ورځې مخکې ګرلز ډیګري کالج باندې دوه ګرنیټ ور وښتل مسلمان نه چې کوم دی دا روایت موږ ته نه دی پورې چې چرته په زنانه باندې لاس اوچت کا چرته په کلیئر باندې لاس اوچت کا. دا شهباز بٹی چې کوم دا ډېر لیبرل اقلیتي سړی او ته دا چې سوچ کو چې د مسلمانانو چې کوم دی په منځ کې دا شی رنجش پیدا شي.
بلخوا مرکزی حکومت د شهباز بٹی د وجنې وروسته د ټول مرکزی وزیرانو کامی سیاستدانانو او اهم شخصیاتو سکیورټی سختولو لپاره د نوي ګامونو پورته کولو منظوري ورکړی ده. انیسا اجمل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په پاکستان کې د اقلیتونو د وفاقي وزیر شهباز بٹی تر وژنې وروسته نن هغه خاور ته سپارل کیږي. بلې خوا ته په اسلام آباد کې د هغه د وژلو په ضد مظاهرې دوام لري. د دې هر څه په اړه له اسلام آباد څخه زموږ خبریال سراج زهیر نور حال راکوي.
دا اوازونه د عیسائی برادری د هغه مظاهره چانو دي چې د کمشمیر تپو د وفاقي وزیر شهباز بٹی د وژنې پر ضد مظاهره کې ګډون لري. دا انجهانی شهباز بٹی د وژنې پر ضد ټول ملک د احتجاجونو او مظاهرو لړۍ روانه ده او نن د مظاهرې وروسته به د کمشمیر تپو بیلابیل سیاسي، غیر سرکاري او د خیر هیګړې تنظیمونو نمائندگان د انجهانی شهباز بٹی د وژنې پر ضد د هغه په یاد کې شمې بلوي. پینډی، فیض آباد او اسلام آباد I-83 او جنا سپر مارکیټ کې مظاهره چانو د حکومت او غوښتنه وکړه چې د شهباز بٹی وژنه کې ککړ کسان دي زر تر زره ونیولې شي. پر دې مهال مشال ریډیو ته مظاهره کې ګډون لرونکي وې زنانې کیترین مسیح وویل،
حکومت
ترنن حکومت ایسو نکړل نور بسو کی
حکومت اس نے شکا بولے کہ حکومت سے قبل وختل نو اس بدا ترخر نے بولی شوی وہ دا سنگ حکومت تے چپرانار وز یو وزیر پا گولے بشتلی کی گی
یو بلتن جانسن مسیح اویل چی دا گورنر سلمان تاثیر اور شہباز بٹی وجنا یو بل سر ڈیر نزدیکیت لری نموڑی زیادہ کھڑا
تاثیر کے قاتلوں کو قتل کرنے والوں کو
کچرے دا گورنر سلمان تاثیر وجن کو تا عبرتناک سزا ورکڑے شوی وا او زمون مسلمانان رونو دا پیخا غندلے وا نن با دا رنگ پیخی مخی تا نرات لے او دا زمون دا ٹولو لپارا دیر دا فکر خبر دا چی سلمان تاثیر سوک چی دا پنجاب صوبے گورنر و دا حقا دا مرگ پلٹنے پا صحیح توگا ونکڑے شوی ہم دا وجہ دا چی بیا دو میاشت پس ہم دا دی حکومت یو بل وزیر اسلام آباد کے وجل شو
دا دی تر سنگ نن حکومت دا وفاقی وزیر شہباز بٹی دا وجن لڑکی دا دری اور غم منزلو اعلان کرے دے او دا رنگ مقامی بیرخ سرزولند وی دا یاد ونے ولدہ جنن فاطمہ جنا گر جاگر اسلام آباد کی دا آخری رسومات و ادا کول رستو با انجہان شہباز بٹی فیصل آباد تحصیل سمندری پکلی چک نمبر یوش پیتا جیم بے خوشپور کے خورو تسبار لیشی سیراز زہیر مشال ریڈیو اسلام آباد
گرانو ریدونکو دا وخت په پېښور کې د غرمې 12 بجې سوي دي بوریوال کاکړ بل لند خبرونه واوروي
د امریکا ولسمشر باراک اوباما وای مو مرکز اپی نور د ولسمشری لپاره قانوني جواز نه لري په کار د چ استعفا وکړي په افغانستان کې د نیټو ځواکونو لخوا د ولسی خلکو پروژل کېدو امریکای ولسمشر باراک اوباما له افغان ولسمشر حامد کرزی څخه بخښنه غوښتي ده د هند او پاکستان ترمنځ د امن لپاره خبرې اترې د مارچ پر 8 او 9 نیټه په نوې ډلې کې پیل کیږي د پاکستان د اقلیتونو د چارو د وژل سوي وزیر شهباز بټي ورستی مرسومات نن ترسره کیږي د پاکستان حکومت د پټرولي مصنوعات په زیات کړل سوي قیمتونو کې د 50% کمی اعلان کړی دی یوې بمی چاودنې په افغانستان کې د نیټو ځواکونو لپاره تیل وړونکي 3 ټینکرونه وړاندې کړي دي په تیونس کې به د جولای پر 24 نیټه د پارلمان لپاره ټاکنې ترسره کیږي او زمبابوې د نیوزیلند پر ضد د نن په لومړۍ لوبه کې 122 منډې کړي او ټول لوبغاړي سوځېدلي دي
بوریوال کاکړو چې د مشال ریډیو له اړخه تاسو ته لاند خبرونه واورول او اوس ورجو د پاکستان په اړه ځینو مطبوعاتي کتنو ته د برتانوي ورسپانې ګارډین په مقاله کې شیربانو تاثیر لیکي د سلمان تاثیر او شهباز بټي د وژنې وروسته اوس په پاکستان کې د انصاف لپاره ژغ پورته کوونکي نور هم کم سول زموږ همکار منور شاه دغه مقاله لوستي او مهم ټکي تاسو ته وړاندې کوي
د دې مقالې لیکواله شیربانو تاثیر وای په پاکستان کې یو بل تن هم په ناموسی رسالت قانون باندې د ټکونو په ترس کې وجلې شو ځکه چې هم په دغه تور 2 میاشتې وړاندې د پنجاب گورنر سلمان تاثیر هم وجل شوی و شیربانو تاثیر وړاندې لیکي شهباز بټي ډیر تکړه سړی و او په موجوده حکومت کې یې د اقلیتونو لپاره یو شمېر ګامونه پورته کړي وو لکه په نوکریو کې د اقلیتونو لپاره 15% برخه مقررول د هغوی د مال حال د حفاظت تر څنګه د 11 اگست ورځ د اقلیتونو په نامه منزل هم د نوموړي لاسته راوړنې دي د ګارډین ورسپانې په دغه مقاله کې شیربانو تاثیر وای نوموړي مذهبي رورولۍ او همغږۍ ته د ودې ورکولو لپاره هم ډیر کار کړو دا راس په جیلونو کې د غیر مسلمو لپاره د عبادت ځایونو انتظام هم د نوموړي په وینا شویو شیربانو تاثیر وای هغه ته یاد دی چې د هغه د پلار سلمان تاثیر د وجنې په پاکستان کې ډیرو لګو خلکو غندنه کړې و چې پکې شهباز بټي تر هر چا وړاندې و خو دا ښکاری چې د نوموړي د وجنې وروسته په پاکستان کې د روخان فکر خلکو شمیره نور هم کم شو ځکه چې د هغه وجونکو خپخکاره ویلي چې د نورو مذهبونو تر څنګه په اسلام کې د نن هم د هغوی د نظر نه د اختلاف کولو والا حال به خنوي شیربانو تاثیر وای د توهین رسالت په تور تر دې دمه د 1500 نه زیات مسلمانان 360 د احمدی فرقه کسان 119 عیسایان 14 هندوان او 10 نور نامعلومه کسان ککل ګرځول شوی چې پکې زیاتره د مقدمې نه وړاندې او یا هم د مقدمې پر مهال وجل شوی شربانو تاثیر د دې مقاله په اخر کې وایي د پاکستان حکومت د قانون واکمنۍ ټینګولو کې ناکامه ده. وسلوال کسان چیرته چې وغواړي په خپل خوخه کارویان کوي. د دې ترڅنګ ولستا د تعلیم اسانتیاوي او نور اقتصادي حل ځلې هم نشته، نو داراس خلک د بے وسیلې عمل خپل بچي مدرسو ته لیږي چې بیا پکې زیاتره د ترهګرۍ په لار روان شي. خو پښتنه داده چې داسې حال به تر کومه روان وي؟
منور شاو چې د شهباز بټي او سلمان تاثیر د وژنې وروسته تاسو ته د ګارډین ورسپانې یو مقاله اورول. اوس هم د ګارډین ورسپانې د یو بل مقالې پر لور ځو. برطانوي ورسپانې ګارډین په پاکستان کې د زیاتېدونکو سخت دریځۍ په اړه یو مقاله خپره کړې ده او لیکي که چیرې پاکستان دغه اور مړ نه کړي نو په پای کې به دغه اور ټول پاکستان وسوځوي. د دغه مقالې اورېدو ته تاسو را بولم. برطانوي ورسپانه ګارډین لیکي په پاکستان کې چې څوک هم سر راپورته کړي او د دې هیواد د توهین رسالت په قانون کې د بدلون غوښتنه وکړي هغه ووژل سي. لومړی د پنجاب گورنر سلمان تاثیر ووژل سو او بیا وروسته د اقلیتونو وفاقي وزیر شهباز بټي په نشه سو چې په خپل هم عیسائی وو. دوی ته د آزاد خیال رنګ ورکول صحیح نه دي او نه هم هغو کسانو ته د محافظه کار رنګ ورکول چې دوی ووژل، بلکې د دوی قاتلان داسې څوک دي چې خپل خبره د ځانمرګ برید یا د قتل لاري په خلکو مني. د دوی سره یوازې دلیل طرحه او داسې جنگ دی چې د هر هغه چا په ضد یې کوي چې د دوی له عقیدې سره مخالف وي، هغه که د اسلام آباد په کوڅو کې وي یا د وزیرستان په غرو کې. ورسپانه لیکي چې په داسې حالاتو کې هر کس پر شا کیږي. حکومت هم د ځان ساتلو لپاره ځان نه رامخته کوي. د خپل کمزورتیا له کبله حکومت دا ویره لري چې په یو داسې شخړه کې به ولویږي چې بیا به ګټلای نسی. پاکستان پیپلز ګوند په ځای د دې چې د قتل په ضد اولس نور هم راوپاروي، دوی د خپل مشر بنظیر بټو د قاتلانو د کرارولو هڅه کوي. تر بنظیر وروسته بل شزه شیرین رحمان ده چې د مرګ له خطر سره مخامخ ده. ورسپانه لیکي په پاکستان کې د توهین رسالت تر قانون لاندې تر عیسایانو زیات مسلمانان اغیزمن شوي دي چې تازه بیلګې هغه 19 کلن ځوان دی چې په دې تور په جیل کې واچول سو چې د امتحان په پرچه کې د توهین رسالت په اړه څه څرګندونه کړې وي. کچیر وزیر اعظم ګیلانی یوازې آزاد خیال کس پاتې سو نو هغه به هم ډیر ونه دریږي. ورسپانه زیاتوي بلې خواته ریاست هم پر مخ ناراضي. د دې هیواد پوځ وسلوال پیدا کړل او ویروزل او د خپل استراتیژیکي ګټو لپاره په افغانستان او کشمیر کې وجنګول. د طالبانو اصل هدف د پاکستان پوځان دي، خو بیا هم په پوځ کې ځینې افسران سته چې تر اوسه له دوی سره اړیکې ساتلې دي. بلې خواته د دې هیواد عدلیه هم د ځانمرګ بریدونو لویر سره مخامخ ده. ورسپانه په پای کې لیکي چې د پاکستان حکومت پوځ او عدالتونه ټول له اور سره لوبي کوي. د دې اور کرارول یا راضي کول به هیڅ ګټه ونه کړي او په پای کې به دغه اور لمبي دوی ټول وسوځوي.
مشال ریډیو خبرونه پر دې ځای پای ته رسیدي.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
آشنا ولې خپه ناستی؟
یار نن په کار کې هم د مشال ریډیو خبرونه را نه تیرې شوې.
نو دی که ده خپه کی دوس خبره ده وسی واوره کنه.
عجیبه خبره کوي سړیا، وسی څنګه واورم؟ د خبرونه ما خو تیر شو کنه.
وسه ده سړیا، انټرنیټ خلری کنه.
بالکل.
ها چې انټرنیټ لری نو ولیکا www.mashalradio.com. دا د مشال رادیو د وی پانی پته ده. دلته نه یوازې نننې یا پرونی خبرونه اوریدل شي، بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوې ده له هغه ورځې نه تر نن ورځې د هر ورځې خبرونه چې وغواړي نو اوریدل شي.
ترشتیا وای؟
او د مشال رادیو په وی پانه کې کولای شي نور تفسیرې مو اوري، خکلي خکلي تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ها نو هم دا وزم چې د انټرنیټ لاره د مشال رادیو خبرونه ووره.
او ورشه.
زمو ژغ له مشال ریډیو څخه اوري چې تاسو یې وس د ریډیو ترڅنګ په انټرنیټ باندې هم اوریدلای، لیدلای او لوستلای شئ. ورزو د مومند ایجنسی پر لور د دانشکول امن کمیټې غړي غوښتنه کوي چې حکومت د لدوی سره کړي وادې تر سره کړي او تنخواه دیوار کړي. دوی په دې وینا دي چې له حکومت سره د وسلوالو په ضد د امن کمیټې په جوړولو سره هغوی خپل کار او روزګار پریښوي او اوس له ګڼ شمېر اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ دي. په دې اړه نور حال له مومند ایجنسی څخه د مشال ریډیو خبریال شاهنواز ترکزی په خپل ډیر راپور کې راکوي.
د دانشکول امن کمیټې کوم ته چې انتظامیه قامی تړون یا امن لخکری وای وینا ده چې حکومت د غوسره کړی وادي نه تر سره کوي. هغوی وایي چې د هغوی په کمیټې کې درې دېرش رضاکار شامل دي او خپل روزګارونه یې پریښې دي. کلاشنکوف په اوګا بس چوکیداری کوي خو مالی حالت یې ډېر خراب دی.
زه د دانشکول امن کمیټې دانشکول نه جاوید. مونږ به کار روزګار په خپلو کورونو کې زمینداری بم کوله د هغې نه رافارغه کړي. کله وای خاصدار درکو، کله وای تنخواه له تړو، کله وای غوا میخې درکو، او ډېر خلک بس د مونږ سره مشران هم مونږ ته ګوریږي او خارېږي. نه م تنخواه شته نه څه شته دی چې کله کار پی یاد څه مونږ ته حواله شي مونږ چې هغه کوو نو مونږ ته خلک خیرې کوي. وای تنخواه مشته بې تنخواه نه کاران وای، او چټي به مونږ دلته بدماشیان کول. مونږ له خپل هر څه مونږ خپل سر وړاندې کړی طالبانو ته، هر څه کار پی خپه مونږ راغلی. مونږ ته هیڅ نه میلاویږي. مونږ دا وای چې مونږ ته دې خامخا ضرور څه تنخواه میلاو شي، ځکه چې زمونږ کورونه دي خامخا سار د کور روزه ماښام تش لاړ شو.
شیراز هم د دانشکول امن کمیټې غړی دی او وای چې په هغوی هغه مهال ډیر دباو و چې څه وختي امنیتي کمیټې جوړوله.
کله چې امن کمیټه جوړه شوې نو مونږ دا مرسته کړې ده چې پهله مونږ ته ډېر تکلیف وکړه. خلک ویل نن به ملالۍ او سبب به موجینی او دا قام مونږ مجبور شو. کمیټې په مونږ باندې مجبوري نه راله. بیا مونږ ډېر دباو و خو زه د خدای فضل تقریبا چې دا څلېرش پنځهش میاشتې وشوې چې په مونږ باندې هېڅ دغه نه دی راغلی واردات، او بالکل امن دی. زمونږ علاقه ډېره امن ده.
سیف الرحمن وایي چې حکومت هغوی ته د تنخواګانو ویلي وو خو لا نه دی میلاو شوي. هغه د عمومي ترقۍ او د خپل ځان لپاره د حکومت څخه وغوښتل.
حکومت مرسته لا اوسه پورې مونږ ته نده شوي. په دې خبره نده شوي چې طالبان دې مدې وطن باندې موجود و، په هغې نه دی خوا نه حکومت راته او نه بل څوک. خو دا خبره ده چې په مونږ امن کمیټې ته دغه ویلې وو، تنخواګانې راته ویلې وې چې تاسو به مونږ مرستې کوو، کویان به درکوو، ټول هر شی به درکوو، خو مونږ ته هېڅ هم سیب نه دي میلاو. خو دا ته غواړو چې ورور مونږ دې دا دغه وشي چې مونږ ته تنخواګانې راکړي، مونږ ته ضرورتونه راکړي چې کوم دې وطن ضرورتونه دي هغه ته مونږ غواړو.
په دغه ګیلو او غوښتنو د پولیټیکل ایجنټ امجد علی خان وینا ده چې کمیټې نه په ترخاګانو چلی او نه په مراتو، خو حکومت ورسره تعاون کوي.
دې ځله ترخاګر چې کم دي هغه په شول آبادې کې دننه ننوتې دي او د شول آبادې نه هغوی پناه اخلي د ځان بچ کولو لپاره. نو په هغه کې دا خبره ډېر ضروري ده چې شول آبادي د حکومت سره شانه بشانه ولاړي. لخکرې چې جوړې شوې دي، د کمیټې چې جوړې شوې دي، د دې قوم یو عزم دی خپل ژوند په امن کې تیرول. دا کمیټې نه په تنخواګانو چریږي او نه دا سب په مراتو چریږي. او مونږ دوی سره ہاں آر آغا تعاون کو کم چې مونږ محسوسو، او دغه کمیټیانی یا دغه قومي تړون والا یا دغه لخکری محسوسی چې په کار د حکومت طرفه وشي.
شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
زمو شغل مشال ریډیو اوري اوزو د بلوچستان پر لور. په سبا بلوچستان کې د امنیت د خرابو حالاتو له کبله ګڼ شمیر شخصي امنیتي ادارو کال پیل کړی دی چې ورځ تر بلې زیاتو پکې کیږي. د دغه شخصي امنیتي ادارو په سلګونو سپاهیان د شخصي بینکونو، تجارتي مرکزونو او سکولونو ساتنه کوي. د بلوچستان وزارت داخله وایي چې دا وخت په ټوله صوبه کې د اویا بیلابیلو شخصي امنیتي کمپنیو سپاهیان د حفاظت دندې ترسره کوي. په دې اړه نور حال چمن څخه د مشال ریډیو خبریال عبدالرزاق برکرا کوي.
په صوبا بلوچستان کې د خراب امن او امان له وجې د هغه پرایویټ امنیتي ادارو کار اوس ډېر زیات شوی چې دوی په صوبا کې د پرایویټ بینکونو، تجارتي مرکزونو او سکولونو د ودانیو ساتنه کوي، او همدغسې د پرایویټ امنیتي ادارو د ساتنې کار په صوبا کې اوس یو منافع بخش کاروبار ګرځېدلی. د بلوچستان د صوبې د کورنیو چارو د وزارت په خبره په ټوله صوبه کې دا وخت اویا پرایویټ امنیتی ادارو په سلګونو کسان د بیلابیلو پرایویټ ځایونو ساتنه ترسره کوي. د یوې امنیتی ادارې ډایرکټر ظاهر شاه مشال ریډیو ته وویل چې د په خبره خلک د خپل ځان او مال د خوندي ساتلو لپاره اوس زموږ سره رابطه کوي او موږ ته د دوی راتک ډیر زیات شوی.
اگر نہ ہوئے صفائی اول پکوس زمانہ کیا زمانہ کیا گورنمنٹ کا فارم دیر گھر سفا ہوں گی.
په صوبه بلوچستان کې د پرایویټ امنیتی ادارو کې هر یوه اداره چې د بلوچستان صوبایي حکومت وزارت داخله ته د کال 5000 روپۍ ورکوي. د بلوچستان د صوبې د داخله وزارت یو افسر نصیب الله وویل چې د په خبره صوبایي حکومت خو په هر ځای باندې د بیلابیلو کمپنیانو ساتنه نسی کولی. ولې دغه پرایویټ امنیتی ادارې کولی سي چې د کمپنیانو ساتنه وکړي؟ د وویل چې د پرایویټ امنیتی ادارو د حفاظت د کار څخه و صوبایي حکومت ته تر اوسه کوم شکایت نه دی رسیدلی.
خره خبره د وزبور سره بینس دی د سنتران دی کالجونو دی مختلفه ودا ګټه خو ګورمنټ کوشش نه کوي کولای. پرایویټ کمپنیانو ګرد ایر کړی دی دا پرایویټ د کو باندې پر بزنس سنتران باندې پر جولران دا اته دا څنګه دکانو کې ولاړ. پیدا کې څوک چې مکمل دي چې د امن امان نشي او سلام 50% دغه خره وسته ده.
په صوبه کې د پرایویټ امنیتی ادارو د حفاظت په اړه د بلوچستان پخوانی چیف سیکرټری او ریټایرډ میجر اشرف ناصر وویل چې د په خبره پرایویټ سیکورټی ادارې خو یوازې د بینکونو تجارتي مرکزونو حفاظت کوي ولې د عام اولس ساتنه خو نسی کولای.
دغه ادارو رول ډیر لیمیټډ دی. مثلا بانک دی د بانک حفاظت کوي، دا چې یو کارخانه د هغه حفاظت کوي. حفاظت خو باید چې د عام شهري وشي، نه د دوی عام د تاسو کول شي نه د دوی دا رول کېدای شي. لیکن د سرکار رول چې دی د سرکار رول خو دا دی چې عام سړي ته بدی تحفظ ورکړي. دا د سرکار ادارې باید چې دغه تحفظ ورکړي، هغه تحفظ نن نشته.
په صوبه بلوچستان کې د پرایویټ امنیتی ادارو کار په داسې حال کې زیات شوی چې د دغه امنیتی ادارو د سپایانو تنخواګانې د حکومتي پولیسو د سپایانو څخه څو چنده کمې دي او د دې شمیر په ټول پاکستان کې 14000 دی. عبدالرزاق برق د مشال ریډیو چمن.
د تیر هیر سازونو او آوازونو ځانګړي خبرونه
د اتوار په مازیګر په 7:30 بجې.
زموږ غلا مشال ریډیو څخه اوري او سم د موسیقي د مینوال لپاره ځینې راپورونه. د ډنمارک په سر شار کوپنهاګن کې د فری میوز په نامه یو تنظیم له تیر څو کلونو راهیسې د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې د استبدادي رژیمونو له لاسه د ځبرول سو سندرغاړو او هنرمندانو د حقونو لپاره کار کوي. دا چې دغه تنظیم روان کال د کومو دستورو او کنسرټونو تابع کړی ده، له واشنگټن څخه د مشال ریډیو همکار هارون باچای په حق نور حال راکوي.
فری میوز تنظیم هر کال د مارچ د میاشتې دریمه نیټه د موسیقۍ لارې د سوچ او فکر د اظهار د ازادۍ د نړیوالې ورځې په توګه لمانځي. د دغه نړیوال سازمان لخوا د خبرې شوې یوې خبر پاڼې تر مخه سخت کال هم د ممبئی نواخلې تر نیویارک ښار پورې د نړۍ په شلو بیلابیلو هیوادونو کې د ځانګړو دستورو او کنسرټونو اهتمام شوی دی. د فری میوز یو فعال غړي خاغلی اولی ریټوف له ډنمارک څخه مشال ریډیو ته دغه پروګرامونو د ارزښت په اړه څه داسې وویل. زما په فکر د دې ورځې د لمانځلو دوه مهم اړخونه دي. یو دا چې موږ د خپلو غونډو پترس کې د نړۍ د خلکو پام یو شمېر هنرمندانو سره د حکومتونو د زور زیاتی مسلې ته راوګرځو. له بده مرغه د نړۍ په ځینو سیمو کې هنرمندانو ته د هغوی جایز حقونه نه ورکول کیږي. دویم بیا د دې ورځې لمانځل په دې هم مهم دي چې هغه هنرمندان چې له مشکلاتو سره مخ دي دا احساس او هیله لري چې د موسیقۍ او فن قدردان لګیا دي د هغوی د حقونو لپاره کار کوي. او تر هر څه زیات بیا دا چې په دا ورځ هنرمندان او د موسیقۍ مینوال په خپلو پروګرامونو کې د ګډون په ترڅ کې یو بل سره د یووالي څرګندونې کوي. دا که په کابل کې وي، ممبئی کې او یا هم په نیویارک کې. خاغلی اولی په خپلو خبرو کې مخکې وایي دا غ تنظیم هڅه کوي د ځپل شویو هنرمندانو کیسونه د بشري حقوقو نړیواله ادارو او ملګرو ملتونو ته یوسي تر څو هغوی سره د روان ظلم او زیاتی مخه ونیول شي. زبد بیلګې په توګه د کیمرون د یو هنرمند لپیرو ډیمبانګا خبرو کم څوک چې د 13 دریو کلونو راهیسې په زندان کې دی. مونږ داغه له زندانه پراوستو کې خو بریالي نشو، ولې دومره مو ضرور وکړل چې داغه کیس مو ملګرو ملتونو ته وسپارلو. هغه بیا وروسته مونږ ته خبر راکړو چې ګنې زمونږ په کوششونو هغه لا تر اوسه ژوندی دی. همدغه راز بعد ترکیې مثال درکم، چرته چې د پراتون په نامه د یو بندي کړل شوي هنرمند مرستې مو کړي، او د ترکیې حکومت له مو دا احساس ورکړی چې د هنرمندانو د حقونو د تپوس کولو خلک شته. په دې سربیره بیا د نورو ګڼ شمېر هنرمندانو سره د خپلو کړو مرستو مثالونه درکولی شم، چا چې له ډېرې مجبورۍ خپل وطنونه پریښي او په نورو هیوادونو کې یې د سیاسي پناه لپاره درخواستونه ورکړي دي. خو بنیادی خبر هم دا ده چې مونږ هڅې کوو د موسیقۍ له لارې د خلکو د سوچ او فکر د اظهار په لاره کې پراته خنډونه یو خوا ته کړو. د ښاغلی اولې په وینا، فری میوز سازمان په پام کې لري چې په نږدې راتلونکي کې به د پاکستان د بشري حقوقو د ادارو او وکیلانو په مرسته دغلته د موسیقۍ د فن سره د تړلو خلکو د ستونزو د هواري په لړ کې کوټلي ګامونه پورته کړي. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
د هنر کلتوري میله چې له یوې اونۍ راهیسې د پېښور په نشتر حال کې پیل شوې وه، تېره شپه ماخوستن پای ته ورسېده. د خیبر پښتونخوا د سیلګری، لوبو او ثقافت وزیر سید عقیل شاه په وروستۍ غونډه کې د پښتني کلتور په هنرمندانو د ستاینلیکونو ویشلو وروسته وویل چې په پېښور کې به په وړیا توګه د تل لپاره دې هنرمندانو ته ځایونه ورکوي، او ډېر ژر به داسې نورې میلې د خیبر پښتونخوا په نورو ضلعو کې هم جوړوي. نور حال له پېښور څخه د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد په خپل دې راپور کې راکوي.
د هنر کلتوري میله چې د پېښور په نشترحال کې د پروري په 15مه نیټه پیل شوې وه، د مارچ 3مه نیټه یې وروستۍ ورځ وه چې د نندارچیانو ګڼه ګوڼه پکې تر نورو ورځو زیاته وه. ولسي خلکو د خپلې کورنۍ له غړو سره په ډېره علاقمندۍ ورمخه کړې وه، او د پښتني کلتور د هنر نمونې او هنرمندان یې له نږدې نه ننداره کول. یوه میرمن چې 15 ورځې سر په سر د هنر دې نندارې ته بیا بیا راغلی وه، وایي چې لا یې هنري تنده نه ده ماته شوې.
زما نوم افشان دی، زه حیات آباد نه راځم. تقریبا زما نن ډیره زیاته خوشاله زه خو دې ټولو ټایم چې راشه زموږ پښتنو ټالنټ وګورئ. دی وای چې په پښتنو کې ټالنټ نشته، خو په پښتنو کې چې سوره ټالنټ زم چې پیچا کې باندې، او دې لپاره زه بار بار ځکه راځم چې زه ډیر زیات انجوای کوم او ډیر زیات مې دا خوښ دی. او زه خو هم چې لګ نورم اکستنشن ډیر بخښي. کوم خلک چې نه دي خبر او چې عام خبر شي راشي دا وګوري چې څومره انجویمنت دی دلته. د فاملیز لپاره ډیر زیات ښه تنظیم دی.
یو میرمن چې له هنرمندونو له ټیم سره راغلې و، د کلتوري میلې نه رضامندي سرګند کړ.
زمونږ نسیم مختر دا زمونږ چترال نارغلی او زمونږ یو چنار سنټر دا نو هغه کې د پټې کار کوو، دا ټو هغه کې کڑای والا کار کوو، دا دیوال والا سیزونه هم جوړوي، د کې فریمونه هم دي، او څوک بنیان کوي، او څوک قالین جوړوي، او څوک کڑای والا راغلی دي. موږ پورا تقریبا 40 کسان راغلی او پورا ټیم راغلی، او دلته ماشاءالله زمونږ تقریبا ډیر زیات سیل شو، او خلک هم مونږ ډیر حکومت نه مونږ داسې دغه غواړو چې داسې میله وي یا دغه وي، دلته نور څه دغه مونږ دې راغواړي.
د خیبر پښتونخوا د سیلګرۍ، لوبو او ثقافت وزیر سید عقیل شاه د اختتامي تقریب او د پښتني کلتور په هنرمندانو د ستاینلیکونو ویشلو وروسته مشال ریډیو ته په ځانګړې مرکه کې وویل چې د خلکو د علاقمندۍ نه وروسته دې نتیجې ته رسېدلې چې په پېښور کې د تل لپاره هنرمندانو ته مستقل ځایونه په وړیا توګه مهیا کړي.
کامیاب میلہ کم از کم آخونا دے کتلے آغا وجہ دادا چی دے میلہ کے دے دے خیبر پختونو دا کو ٹوٹا خلق را گلے دی دے کوہستان سنگا چی مکیو دیرو پورے ہو دے چتار نوالا دے دے خیرابادو پورے دا سے زلنا دا دا سے ہنر نا دا چی دے آغا چی ڈسپلی دے دے کیوں نشوا نو دینا چیزا متاثر شم نو مونگا دا فیصلہ اکڑا کہ مونگ پا پیخاور کے یو پرمننٹ بیسز باندھے با یعنی مستقل یو ہینڈی کرافٹ کمپلیکس میں جوڑو دا ٹول خلق جی دتا راغلی ہو او دی خپل سٹالونا دے دے کیوں لوگ بولے آگا تو پارا مومنگ آگا کے مفت زی ورکاو.
سید عقیل شاہ زیتوی چی پا لند وقت کی با دا خیبر پختونخوا پا نو روزے لو کی ور تا ہنری میلے تر سرکوی
متاسب ہو گورے چی دراتلون کی روزو کی مونگ پا سواد کی یو میلہ کاؤ، مونگ پا کغان کی یو میلہ کاؤ، مونگ پا ہریپور کی میلہ کاؤ، مونگ پا ڈیرو کی کو، مونگ پا ٹانگ کی کو، مونگ پا ٹل کی کو، مونگ پا کوہاٹ کی کو، صحابے کی کو، مونگ پا دیر کی کو.
دا دونی ورد چی دا پختنی کلتور دا ہنری میلہ پا دا سی حال کی اختتام تا ورسیدہ چی دا نندارچیانو دا ہنر تندلا ما تشوی نوا. باز محمد عابد، مشال ریڈیو، پیخور.
د مشال رادیو نوې خبرونه د نړۍ رنگونه.
په دې خبرونه کې درته د نړۍ لا ګټ ګټ حیرانوونکي او په زړه پورې خبرونه کیسې او د پیښو حال راو د نړۍ رنگونه د چهارشنبه یا د شروع په ورځ اوریدل شي.
زموږ غلا مشال جوز اوري د پېښور ټین بیټس په خیبر پښتونخوا کې د موسیقي تر ټولو لوی او پخوانی دکان دی چې د پښتو، اردو او انګریزي ژبې تر شل زره زیات کیسټونه او سیډیان لري. په پېښور کې د مشال ریډیو خبريال فواد علي شاه دغه دکان ته ورغلی او د هغه مالک سره تر خبرو کولو وروسته دغه راپور لیږلی دی چې تاسو یې هم اوریدو ته بولم.
ٹین بیٹس پکال نولس سوا اتاوی آئیم کے مسعود احمد پراچا جوڑ کڑے ہو دیرو کم خلکو تاو پتوی چی دا دکان چی دننا دو دیرش کالا پیلا جوڑے دو نو پدی کے صرف یو سل لس دا موسیقے کے سٹو نو خوز پدی دکان کے دا پختو، اردو او انگریزے دا شل زر نزیات کے سٹو نا سی ڈی گانے او ڈی وی ڈی دی دا پختو موسیقی او ٹین بیٹ یو بل سرا تڑلی دی. مسعود احمد پراچا د دې دکان د جوړولو په حق لا مشال ریډیو توای
سر کې جوړ کړو ته میوزیک شوق او نو بس خپل شوق په وجه دا ما شروع کړو مو سٹارټ کړو شوټ کې سټو سره سٹارټ کړو اوس مو سره مور دین 10,000 سی ډیز پرته دی دلتا هم دغه سې کیسټې دی
د دې دکان د دو دیر شو کالو دا سفر د مسعود پراچا د پارا دومره آسان نو یو وخت په داسې هم تیر شوه کلا بچ د خوراک پیسې هم پکې سټونو اخستو لګولې
ټولو نه لوی تکلیف خدا وکنه چې ما چې سو ګټلو هم دې کې بیا خرچ کولو نو سامان او هغه خستلو کنه نو باقی نو دکان لوک افټر چې دی اغی تا ما دمرا توجه نده ویر کرده سمرا چه ما دیتا ویر کرده ویرائیٹی تا
پتی رو دو دیش کلونو که پشائره او گلوکاره که سمرا بدلون را غلی دا دی پختن پا جواب که هغوائی
شائره اس مطلب داده چه مخ کے چه دیکھا نا میدانی میدانی ہو کنا ہے دا بنگ و بوٹیا خمار میں کا او دی ٹائپ میوزک ہو اس چه دیکھا نا اس زیادہ تر چه دے ماتاستویلو کنا حمزہ بابا او اجمن خٹک او رحمان بابا او غنی خان او دی کلام نو دی کلام چه دیکھا نا دا صحیح جینٹل کلام دے دے کین بی آغا چی دی کیوں نا آغا مطلب دا ہے چی اقبال او حافظ و خیام او رومی مطلب آغی سرا سڑے یہ خدیشی چی یار دا آغی پائے شاعر دی او ترس پورا سنگرو تعلق دے گا نا مخ کے غزل کے سنگر ڈیر خلق خواخولو خو زور سنگروں کے احمد خان یا سبز علی خان یا دا ڈیر مشہور بیا اغین آباد خیال محمد اور ہدایت اللہ اور دا ڈیر پاپولر شو اس سے دے بیا اغین آباد غنی دا سردار علی ٹکر اور ہارون بادشاہ اور دا پاپولر شو
دا ٹین بیٹس مالک وائی چوس دا موسیقی پا دنیا کے دا خو موسیقارانو کمے دے
یو زور اغاو موسیقاران لکا اردو کے او نوشاد یا آغا یا پختو کے او منیر سرحدی یا اغا سے موسیقاران اس رو رو غائب کی گی لگے ولی چکم موسیقاران دی آغا اخپل بچو تا نور بزنس تاڑا ولی دی آغی تا میوزک نہ دی پوئے کرے چھ بھائی دی کے سو آغا موسو اگٹلو جی تاسو اس کے
مسعود احمد پراچا خپلا د اردو غزلونه خوخوي او د دوه ناده چې افغان خلق د اردو غزلونو او راګونو غوښتنه کوي
افغان چې دي کنه افغان اغا سیمی کلاسیکل او اردو غزل ډیر اوري او مون ډیر اوري خلق سپیسیفیکلی رزي چار منت نصرت فتح کلاسیکل راکاؤ امیدی حسن کلاسیکل راکاؤ دغس کلاسیکل اور راگونا مطلب راگس چدی کنا دا کلاسیکل میوزک اغا راکا اغا زیات خوخی
دی وای چ دا وخت سرا سرا دے کاروبار کے گٹا کم شوی دا
بزنس وائز ڈیکلائن ہو شو بیکاز مخ کے مو لیٹسٹ انگلش میوزک رغفتو اس سے دے آگا ٹول ڈاؤن لوڈ کی گی کمپیوٹر باندھے مخ کے چے دے مونچا تخیلو چے دا نوے شہر غلے دے اس آگا وائی پرے دا مڑے دمرا ٹائم مو سر چیتا دے چے مو اس نوے شہر آگا اور یس
دا ٹین بیٹس او دا موسیقی دا مستقبل پا بارکی پراچا وائی
موسیقی چے دے دی مستقبل ناخ کار مستقبل نشتا بس رو رو چے دے دی مستقبل کمے گی لگی ما بیا تاستویلو کنا چے ٹائم پا وجہ چے دے خلقو سرا دمرا فرصت نشتا نمبر ایک نمبر دو گرانی گرانی پا وجہ چے دے خلق چے سگٹی ٹولون اول اہا بلونا او خوراک او بچو کی سونا او دی سیونا تا پورا کی اگینا بعد بھی آگی تا یادے گی چی یار لتا امیو سنگر دی
مسعود پراچا چی دا کوہاٹ یو کاروباری او مذہبی کورنے سر تعلق لریخ پل ٹول خاندان دا موسیقی دکان کلاو ولونا منکڑے ہو خدا دا دا شوق ہو کم چی دا دکان تر دو دیرش کالا پورے جواندے او ساتلو او نن دا ٹین بیٹ مالک وائی چی دے دا دکان بندولو سوچ کوی فواد علی شاہ مشال ریڈیو پیخور
زمونگ دا ویب پانے ایڈرس تے
www.mashalradio.com
مشال ریڈیو مونگ دا سی لکھو
MASHAALRADIO.COM